السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه صفی الله ستنځای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص شوم پیل په خبرونو کو بریتانیایي رسنۍ وایي د طالبانو له وخت رسیدو 15 میاشتې وروسته لا هم تر 9000 ډیر افغان کډوال د بریتانیا په هوټلونو کې اوسي د ایوننګ سټانډرډ ورسپانې د پرونی راپور له مخې د دغو افغانانو په منځ کې نیمایي ماشومان دي د بریتانیا د کورونې چارو وزارت وایي 9223 افغانانو ته د نومبر له 4 څخه موقتی استوګنځي په درې شپې هوټلونو کې ورکړل شوي په دې اساس دغو کسانو په منځ کې 4000 ماشومان دي او په هر هوټل کې په متوسط ډول 1300 تنه اوسي همدارس تر 5000 ډیر شخصي کورونه ته بيول شوي په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي لڅ باندې 4000 برتستنو شو افغانانو سره مرسته کړې ده د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په یو ټویټ کې لیکلي دا افغانان له ایران او پاکستانه برته خپلې واته ستانه شي وو د ایتالیا د حکومت لوري افغان کډوالو ته د جوړ شوی بشري کوریدور یا دهلیز لاري پرون 1225 افغان پناه غوښتونکي روم ته ورسیدل د ایتالیا رسنوی د راپور له مخې د پاکستان د پلازمین اسلام آباد څخه روم ته د دوه کډوالو په لیږدولو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال ادارې یا یو ایم د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر او څو ایتالیا مرستندوی ماسو مرسته شامل و ګانو افغان پناه غوښتونکو په انډونیزیا کې د خپل برخلیک د معلومېدو په خاطر مظاهره وکړه دوی وایي شمیر شاوخوا 5000 تر رسي یو لسو کلونو راهیسې په انډونیزیا کې بند پاتې دي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري او د مهاجرت لنډیوال ادارې آی او ایم غواړي چې پاملرنه ورته وکړي مظاهره چانو ویل چې خپل هیواد ته بیرته تلای نشي او نړیوال دی یو بل هیواد ته ولېږدوي اوکراین او روسیه پرون شاوخوا 50 تن اسیران تبادله کړل دا په یو اونۍ کې د دواړو خواو ترمنځ د جنگي بندیانو دوهمه تبادله ده د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرماکوویل د دوو خواو ترمنځ د اسیرانو د تبادلې په لړ کې د اوکراین د ملي ګارد 2 د پاوز لاس د سمندري ځواک او زرهدي ګارد شپږ او د دفاعي ځواک 2 غړي خپلې واته وګرځیدل د روسیا او اوکراین استازو د بندیانو د تبادلې په اړه تیر اونۍ په متحده عرب اماراتو کې خبری وکړي د فوتبال د 2022 نړیوال جام سیالیو په دوام نن څلور مسابقې کیږي لومړی کې به ایران او ویلز مخامخ شي بل سیالي د کوربه قطر او سنګال ترمنځ ده هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان دی او بل په وړاندې میدان ته ځي پرون هم څلور سیالي شوي ورسته سیالي تیر شپه ناوخته د برازیل او سربیا ترمنځ و چې د برازیل غختلې لوبډلې 2-0 وګټله همدارس پرتګال 3-2 ګانا ته ماته ورکړه اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 مساوي شو خو سویس بیا کامرون ته 1-0 ماتې ورکړه او ټاکل شوی د سریلانکا په ګوربتوب د افغانستان او سریلانکا د دریو یو ورځنیو سیالیو لړۍ نن پیل شي د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق ستانګزی په باور دا سیالي له دې کبله مهمه دي چې نړیوال 500 جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري درې واړه سیالي به د سریلانکا په پالی کې لوبغالي کې وشي خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ نن جمعه د نومبر 15 د خزو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده دا ورځ سکال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې خزي له زیاتو محدودیتونو سره مخ دي
د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده د تاوتریخوالي ځورونې او جنسیتي نابرابرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه باید ورځ په ورځ زیاته شي
د دند پټان خلک د طالبانو او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ورستیو نښتو څخه سخت پتنګ دی
مشکل هډیر زیات دی د جنگ لامل خلکو کړي وکړي د سرپناه ځای نه لري پاکستانی ډیر اوران دلته بن پات دي او افغاني ډیر اوران چې بیا کوز د جال نه خو بن پات
د پاکستان د پاوز د نوې مشر عاصم منیر په ارتباط هم یو مرکه لرو
ممکن نوې فوج سر لخر چې جوړ شوی دی په دې باندې د عمران خان اعتراض او د خپل عمران خان په خپل وخت کې د یو ډیر مهمه چوکۍ نه لري کړو
د کرکټ ملي ټیم با نن له سریلانکا سره لومړنۍ ورځنۍ لوبه وکړي اهمیت څه ده
یقینا نننۍ لوبه د افغانستان د ملي لوبډل لپاره خورا د اهمیت وړ ده موږ باید په دې لوبلړې یا د سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکي نړیوال جام کې نیخ باندې خپل ځای ثبت او راجستر کړو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته نن جمعه د نومبر د میاشتې 15مه د خزو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکال به داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې خزې له زیاتو محدودیتونو سره مخې دي. د رینیو یورپ په نوم یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. نور حال په دې راپور کې چې اسمت ساروانی وړاندې کوي.
د شزو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې په ورځ په افغانستان کې شزینه فعالانه او زده کون کې له طالبانو غواړي چې پر دوی لګول محدودیتونه لیري کړي او حقوق یې رعایت کړي. سباندې 430 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته افغان جونې شوځیو ته لتلو مندي او د اکثرو دولتي ادارو شزینه کارکونکي د کار کولو اجازه نه لري. پر شزو یو شمیر نور بندیزونه هم لګول شوې دي. د شزو د حقونو فعاله او د افغانستان د ملي جمهوری پالګون مشه عادله بهرام‌وایی شزی باید په خپل د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې لپاره لاسونه سره ورکړي.
د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د تاوتریخوالي ځورونی او جنسیتي نابرابرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه باید ورځ په ورځ زیاته شي. موږ باید خپل غږونه متحد کړو او د تاوتریخوالي پرته نړۍ لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړو. متحد شئ چې د دې جرم برخه نشئ.
خو له دې سره سره یو شمېر هغو ښځینه فعالانو چې د ښځو خلاف د واکمنو محدودیتونو خلاف یې شخ اوچت کړی دی نیول شوي چې دې مسئلې هم اندېښنې زیاتې کړي دي. د راپورونو له مخې درې ښځینه فعالانې ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی او حمیرا یوسف له څو اونیو راهیسې د طالبانو له لوري بندیانې دي. ویل کېږي چې هغوی جلا جلا نیول شوي او نامعلوم ځای ته بیول شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دوی پخوا ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه رعایتوي. له بلې خوا د اروپای اتحادیې په پارلمان کې د رینیو یورپ په نوم ډله وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري جنسیتي نابرابري غندي. د ډلې پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې د طالبانو پر خلاف د هدفي اقداماتو فهرست ویل کړي. د رینیو یورپ پارلماني ډلې له افغانانو سره پر پیوستون د ټینګار ترڅنګ له طالب چارواکو غوښتي چې د ښځو خلاف محدودیتونه پای ته ورسوي. د ډلې همداراز ویلي چې د نجونو د تعلیم مخنیوي د هغوی د تعلیم د حق ښکاره سرغړونه ده. د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو رعایت طالبانو ته د نړیوال ټولنې یو لوی او مهم شرط دی.
جوان ازادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
واربشو پکتیا ته حالت د دند پټان ولسوالي اوسیدونکو وای په دې ولسوالي کې د زمکي پر سر د ډیورند کرخي د دواړو خواو د قومي مشرانو ترمنځ لانجه لا حل شوی نه دا او هر شی بعد نخته د بیا پیلیدو ویرشته. د سیمي اوسیدونکو وای د جګړې د ویرې لکابله بي ځای شوی خلک لام خپل کورو ته نه دی ګرځیدلی. ل اسمت ساروانه با په دې اړه جزئیات وورو.
د پکتیا ولایت د ډندو پټان ولسوالۍ اوسیدونکو وای سره لدی چې پر ډیورن کرشه جګړه درې دلې خو اندیشته لري چې بیا به جګړه پیل شي. د دې سیمې اوسیدونکو په داسې حال کې د جګړې د بیا پیلېدو اندیشته شي چې د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد له پاکستاني پلاوی سره په کتنې کې ویلي د کرشې په اوجدو کې د شخړو د حل لپاره یو ګډه کمیټه جوړه شوې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي چې په ډنډو پټان کې د رواني اونۍ له نشته وروسته ګڼ شمېر خلک مجبور شول چې له خپلو مینو نورو سیمو ته ولېږدي او دغه راز د خلکو کاروبار په ټپه ودرېږي. د ډنډو پټان څو اوسیدونکو د نمونو د نسرګندولو په شرط آزادي رادیو ته موبایل
په ډنډ پټان کې حالات وزا ډیر خراب ده. خو په ډنډ پټان کې کوم کورونا زایو سیدونکو دي د نګدي ساحو څخه خپل کار ډیر خپل پاملونه وتل دي. حالات ډیر خراب دي.
مشکل هو ډیر زیات دی د جنگ لامل خلکو کډه وکړه د سرپنا ځای نه لري پاکستانی ډیر اوران دلته بن پاتې دي او افغانی ډیر اوران چې دی بیا کوز د جال نه خو بن پات
پاکستانی رسنیو د اکشن بی د ورځې په نشته کې د یو پاکستانی پوزي د وشل کېدو او د دوه ملکانو په شمول د نه نورو د ټپی کېرو خبر ورکړی وو د ډیورن کرشي د پوری خوازینې قبیله وای چې مزکی د پاکستان له لوري د ازغن سیم د غزولو لکبله د افغانستان خواته پاتې شوی او اوس طالبان غواړي چې د دوی پمزکو کې سړک تیر او تاسیسات جوړ کړي تر اوسه پوری په دې موضوع د اختلاف لکبله د دوه خواو خبرو نتیجې نه دا ورکړي د سیمې دوه سیدونکو د بیا جنگ د پیښېدو اندیشنه څرګنده
نو خبر اتر روان دي خو به پایل خبر ورسید مقصد کوم پایل تر روانه رسیدل د جنگ امکانات بیر تابعه شته دي
خبر وښ بیا غتانګه دا خبر نه ومنله نو نن یو ځل بیا درندې وسلې راغلي دي د زیات جنگ امکان شته
د دې سیمې یو بل اوسیدونکو نجیب الله آزادی رادیو ته وویل چې پرون له لانجمن سیمې لښلري بیا کار پیل شو
د پټانو له سوالخه جنجال چې په کومه سیمه کې و هغه سیمه کې نن کار نه کیږي یو څه د 300 متر وړاندې په هغه سیمه کې کار اوس بیرته شروع شو حکومت جنگ نشته خو هغه سیمه نه چې کوم جنجال و هغه ته د قومي مشران یې غسړه نه سو د غسړه ور نه سره نه سو ونده و
د پاکستان حکومت په 2018 میلادي کال د هغه څل لپاره چې د امنیت ټینګښت یاد کړي پر ډیورن کرښه د ازغن سیم د لګولو کار پیل کړ هغه مهال د افغانستان جمهوریت حکومت او ځايي خلکو د ازغن سیم له لګولو سره مخالفت وکړ او دای یو اړخیز اقدام وباله
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
ازادي رادیو ته غواګیاست ور بشو پاکستان ته هلته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پروند پاوز لپاره د نوی مشر د ګمارنی خبر ورکړی دی او تمد چې د هغه د ګمارنی حکم رئیس جمهور هم تایید کی البته د رئیس جمهور تایید ته ورغلی دی د نوی مشر نوم عاصم منیر دی چې په خوا په پاوز کې د استخباراتو مشر و همدارنګ د ایسای مشر هم پاتې شوی دی د پاکستان د قوانینو لمخي لوی درستیز د صدر اعظم له لوري وړاندیز کیږي او ولسمشر تاییدوي خو په اوس وخت کې د پاکستان ولسمشر په مخالف سیاسي ګوند یعنی تحریک انصاف پورې تړاو لري ځکه د نوی لوی درستیز د ټاکلو مسله په جنجال بدله شوې وه اسمت ساروان په خبر پښتونخوا کې یو خبريال محمود جان بابر سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې آیا د نوی لوی درستیز عاصم منیر د نمونې په اړه د تحریک انصاف او اوسنی حکومت ترمنځ جوړجاړی شوی وي که څنګه
په دې باندې د تحریک انصاف ته اړخه اول خلکو ویل چې دا اعتراضات وی د خلکو د خیالو چې زمونږ کوم نوی د فوج سره لخر چې جوړ شوی دی په دې باندې د عمران خان اعتراض او د خپل عمران خان په خپل وخت کې د یو ډېر مهمه چوکۍ نه لري کړي وو او دا د ګیلیا کړي وو ارمی چیف ته وی چې دا لري کې دي زیننو هغه لري کړي د خلکو د خیالو چې دی راشي نو عمران خان سره چې کس چرته مخکې چرته سملاتړ یا څه شوي مینو هغه سره به د دې اوس ای سوال پیدا نشي چې یو ځل بیا هغه سره د پاکستان فوج یا د پاکستان استابلیشمنت هغه چرته هغه سره ملاتړ وکړي خو بیا هم اوس په خلک پارام ناست یو د عمران خان د اړخه هم صدا سختي خبره لا تر اوسه پورې نه راغلي نو مطلب دا دی چې معاملې ټک شوي ده دنه ټولي خبرې په لوکي اول ته شوي دي په لوکي خبره معاملې سم شوي ده او ویل شي دي ارچاته چې بس پر ځای کې خپل کار کوي
څه فکر کوي چې د نوی لوی درسیز لپاره به ننګونی یا چیلنجونه څه وي
زما خیال دی چې د هغه مخه له ټولګي غټ چیلنج دی وخت دی چې د هغه په معاملې باندې یا په نور معاملو باندې دی وخت کې او سیاسي تقسیم دی او خلکو د هر وخت هر سړی دی ته ګوري لګی دی چې اوس به د فوج پالیسی څه وي نو دا په وخت کې سیاسی معاملو باندې فوج کې دنن هم کتلې وکنه چې خلک یو بل نه خپو هغه کې لګون ته تقسیم هم ښکارې دوه چې یاره یو ویل داسې دوش په ویل داسې دوش بده پر ټول کې غټ چیلنج ده نه چې خلک دې مذهبي شي او د معاملې دې مذهبي شي کنه دې به چیلنج بده د پاره دی چې د ټول خلک واپس راغوند کې زما په خیال باندې چې دې اول کوشش ودا کوي
پاکستاني ژورنالیست محمود جان بابرو چې د پاکستان د پاوز د نوی لوی درستیز عاصم منیر د ټاکل کېدو په ارتباط د احتمالي سیاسي لانجو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا د دوو لوبډلو ترمنځ د دریو ورځنیو سیالۍ لومړۍ ده. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزي په باور دا سیالي له دې کبله مهمه ده چې نړیوال پنځوسوره جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري. ښاغلی ستانکزي د خبره له عصمت ساروان سره په دې مرکه کې کړي.
یقینا نننې لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده، چوندا سیالي کوالیفیکیشن راوند د راتلونکو 500 ورځې نړیوال جام لپاره اهمیت حامل ځکه دی، چون سریلانکا نسبتا لراتلونکو درې سیریزونو چې موږ له استرالیا، پاکستان او هندستان سره لرو نسبتا اسانه لوبډله ده، او موږ باید په دې لوبلړې یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکو نړیوال جام کې نیخ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.
ستانکزي صاحب، د افغانستان د ټیم په ترکیب کې څه تغییر راوستل شوی دی؟
د افغانستان ملي لوبډله کې د څه خاص کوم په ترکیب کې څه خاص تغییر نه وینم. له هر نگاهه یو ښه لوبډله ده. بیټنګ سایډ کوم ګورو ماشاءالله زمونږ ټول قوي بیټسمنان ستا اوپننګ زمونږ رحمان الله ګربز، سارا ابراهیم زدران او همدارنګ ورپسې رحمت شاه، حشمت الله شهیدی، نجیب زدران، محمد نبی ساحل، نو یو قوي لوبډله راځي بیټنګ سایډ نه. هم همدارنګ بولینګ کې موږ سره ښه تیز توپ چونکي، همدارنګ نړۍ بهترین سلو توپ چونکي دي. ګلبدین نائب زما په نظر په دې کنډیشن کې یو ښه ایډیشن یا زیاتوالی د لوبډلې لپاره، نو د لوبې ګټلو چانسز د موږ ډیر زیات دي. له هر نگاه نه زموږ لوبډله یو منظم لوبډله ښکاري، امیدواري ډیره زیاته ده موږ دا لوبه وګټو.
د کومو دلایلو له مخې فکر کوي چې نتیجه به د افغانستان په ګټه وي؟
چیرته موږ ګورو د افغانستان د ملي لوبډلې همیشه د قوت نقطه د زمونږ بالنګ ده. مخکې اواز روتو پچونه او استفاز الحق فاروقی په شمول کې موږ الحمدلله په تیز تو پچونکو کې هم خیو. خو زما په نظر باندې ابراهیم زدران او رحمت شاه د دې دوه توپهونکو لوبې ته به زه خپله ډېر زیات لیواله یم. سه وګورم دوی څنګه لوبیږي. دواړه د نړۍ له ښه توپهونکو څخه دي، او زما توقع له ابراهیم زدران څخه ډېره زیاته ده چې هغه د افغانستان د ملي لوبډلې د توپوهنې د ملاتیرو ګرځي په راتلونکي کې، او څومره وړتیا سي دا لري له هغه وړتیا سره خپل وړتیا سره انصاف کوي.
د کرکټ بورډ په خوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاستایم. دا غو خزو شمیر کم نه دی چې د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ راورسته د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی، ویرول شوی او ځینې وسم نادره کړي. د خزو د اقونو شمیر افغان فعالان چې وخت نا وخت په کابل کې د کار او زده کړو په شمول د خپل اقونو لپاره اعتراضونه کوي، تر ډیره د طالبانو د امنیتي ادارو له څار او تعقیب سره مخ شوی دي. دا تفصیلی راپور د هغه فعال خزو پرستون زو راڅرخي چې یا نادره کړي او یا د طالبانو لخوا نیول شوی او بیا خوشی شوی دي.
دا په کابل کې د خزو هغه اعتراض و چې طالبانو په هوایي ډزو تیتو پرک کړ. دغه اعتراضونه چې د 13 اگست راهیسې پیل شوي، یو شمېر ګډونوالي خزیه د طالبانو لخوا نیول شوې دي. ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی، پروین سادات او همیرا یوسف څلور هغه خزینه معترضان دي چې په دې وروستیو کې په کابل کې نادرکه شوې دي. که څه هم طالبان په رسمي ډول د دې خزو نیول نه تاییدوي، خو د ظریفه یعقوبی همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې څه باندې درې اونۍ کېږي ظریفه د طالبانو په توقیف کې ده. د ظریف یعقوبی یوی همکار چې نغختل د امنیتي ستونزو له کبله دوم پر راپور کې واخیستل شي. آزاد رادیو سره خبرو کې وویل میرمن یعقوبی طالبانو د یو نوی مدني حرکت د پرانیستلو لمراسمو وړیده. هغې زیاته کړه طالبانو ظریفی سره د هغې د کورنۍ غړي هم نیولی و. هغې راته داسې وویل
برادر شوهرش و خواهرش
د خوند ورور او خورې اوس آزاد شوې دي. دوی یوازې درې ورځې ظریفی سره و. دو شپې ورسره د کابل امنیت په توقیف خونه کې تیرې کړې دي او یو شپه ورسره په څلوېښتم ریاست کې و. وروستۍ خور او لیور آزاد شول خو میرمن ظریفه په توقیف کې ده. د میرمن یعقوبی یو بل ملګری رقیه سعید چې د هغې د نیولو پر مهال ورسره وه خبرو کې ازادي راډیو ته داسې وویل کله چې طالبان د نن راغلل نمرې د ټولو نجونو موبایلونه واخیستل او وی پلټل. بیا یې موږ یوه یوه بیرون کړو خو میرمن ظریفه او څلور تنه زموږ نور همکارانې ځان سره یوړل. تر اوسه پورې موږ د هغو له حاله خبر نه یو چې دوی چرته دي او څنګه دي. فرحت پوپلزی چې یو بل نادرکه معترضه میرمن ده همکاري فوزی وحدت ازادي راډیو سره په بحث کې د هغې د نادرکه کېدو په اړه اندېښنه وښوده.
فرحت نامعلومه ده، هر ورځ موږ نجونې ورکیږي، هم د کورنۍ له ډاره خپل غږ نشي پورته کولی. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پوهیږي؟
دا یوازې هغه معترضې میرمنې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. پروانه ابراهیم خیل چې اوس له هیواده بهر ده په تیرې جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوې وه او د یوې میاشتې لپاره نادرکه وه چې وروسته په ضمانت خوشې شوه. هغې ازادي راډیو سره خبرو کې د زندان وضعیت داسې انځور کړ. که چېرته به مو داسې یو ستونزه لرله چې باید ښځې ته مو ویلي وی خو هلته زندان کې هیڅ ښځه نه وه او زه مجبوره وم چې خپله ستونزه یو نارینه ته چې اصلا هغه ورباندې نه پوهېده ووایم. ما ستونزه درلوده خو دوی به شله و چې ته ولې لمونځ نه کوې او ولې قرآن نه وایې. ما به ورته ویل چې زه شرعي مشکل لرم خو بیا هم دوی نه پوهېدل او ویل به یې چې ته بهانې کوې. دا یوازې ابراهیم خیل نه ده چې د طالبانو زندانی کاللی دی. د سنم په نوم یوې بلې معترضې میرمنې راته خپله کیسه داسې وکړه. په ډېر وحشت سره زما کور ته راننوتل. زما یوې وړوکې لور بیخي شاک ولید او تر یوې اونۍ پورې خبرې نشو کولی. کور کې راته هر څه ګډوډ کړل. د ټولو یې موبایلونه واخیستل او زما خواښې دې خدای وبخښي تاسې باور وکړئ چې هغې سکته وکړه او مړه شوه. د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د یوازې معترضې میرمنې نه ده چې توقیف کیږي او زندان ته چول کیږي. علی عزیزی چې پخوا د هرات د خزینه زندان رئیسه وه څه باندې پنځلس میاشتې کیږي چې ورکه ده او تر اوسه یې هیڅ درک نشته. د علی ورور نذیر عارفی وایي د هغې د لټون لپاره یې تر اوسه هڅو هیڅ پایله نه ده ورکړې.
کومې پلټنې چې موږ کړې دي او شکایت مو د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او نورو سازمانونو سره ثبت کړي او کوم راپورټونه چې رسنیو د میرمن علي په اړه ورکړي تر اوسه بې پایلې دي. طالبان په دې برخه کې هیڅ همکار نه دي او موږ په دې تیر یو کال کې د علي له مړې او ژوندې څخه خبر نه یو.
خو پښتنه دا ده چې ولې طالب حکومت د دې میرمنو له اعتراضونو ویره لري او دغه میرمنې زندان ته اچوي. دا پښتنه یوې معترضې فوزی وحدت د ازادي راډیو په بحث کې داسې ځواب کړی وه.
کومې نجونې چې نیول شوې معترضې نجونې داسې ویل کېږي چې د هر جلۍ په وړاندې چې خوشې کېږي څلوېښتو نه تر اتیا زره ډالرو پورې دوی باج اخلي. نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګیري کوي، نور خو دوی چې داسې کومه پلمه ورته نه لري.
د معترضو میرمنو دغه ادعا مو په کابل کې د نړیوالو سازمانونو او طالب بویندویانو سره هم شریکه کړې وه خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دواړو خواوو د دې ادعاو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د معترضو میرمنو نیول د تمنا پریانی زریاب څخه پیل شول. هغه نومړنی میرمن و چې په کابل کې ونیول شوه. ورپسې زهرا محمدي، پروانه ابراهیم خیل او مرسل ایار ونیول شوې. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې معترضو میرمنو ازادي راډیو سره شریک کړي دي د دې نیولو وروسته معترضې میرمنې وویرېدې او د امنی کور ته یې پناه ویوړه. خورسته لدغه امن کور څخه نه ویشتنه معترضې میرمنې د هغو د کورنۍ لغړو سره یو ځای ونیول شوې. که څه هم طالبانو په ښکاره د هیڅ یوې میرمنې نیول تایید نه کړل، خو د فبروري په 28 د کورنیو چارو وزارت داسې یو ویډیو خپره کړه چې د معترضو میرمنو اعترافونه پکې اخیستل شوي وو. په هغه ویډیو کې معترضو میرمنو په دې اعتراف کړی و چې دوی د بهرنیو په لمسون او د دې لپاره چې وکولی شي له افغانستانه ووزي سړکونو ته وتلي او اعتراضونه یې کول. خو هغه میرمنې چې د طالبانو له زندانه خلاصې شوي او یا یې د کابل په اړه سړکونو اعتراضونه کول، اوس یې ډېره برخه له هېواده بهره ده. د دوی له منځه مونسه مبارز چې د کابل په وروستیو اعتراضونو کې مخکښه غړې وه، په دې اړه یې راته داسې وویل: د کیس جوړولو یا بل هېواد ته د تګ، هغه که د نړۍ تر ټولو ځواکمن هېواد هم وي او په هغه هېواد کې تاسو ته تر ټولو لوړ مقام هم درکوي، خو زما په نظر د هغه چا لپاره به دومره ارزښت نه لري څوک چې پوه شي چې سړک ته په وتلو سره به یا وژل کېږي او یا به د طالب زندان ته اچول کېږي. خو خبره دا ده که چیرته تاسو د خپلو ازادیو څخه محروم شئ او دا چې زړه مو درد کوي، نو تاسو مجبورې د مرګ له خطر سره ځان مخ کړئ. وخت د طالبانو د بیا رسیدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې پاتې دي. په زیاتره دولتي ادارو کې میرمنې له کار کولو منع شوې دي او هغو معترضو میرمنو چې د کابل پر سړکونو اعتراضونه کول، اوس د ځینو له نیولو او ویرولو وروسته دا اعتراضونه کم شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې تروسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو له زیاتېدونکي فشار سره مخ دی چې د ښځو او نجونو پر مخ دی د کار او ښوونځي دروازې پرانیزي او پر دوی د زیاتېدونکي محدودیتونو ته د پای ټکی کېږدي.
چې دې تور کړن په واده کړ ما پلار ته خیره کول چې مې د لاس ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالینزم مزدور کوم چې شې مې روزګار شو
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو موږ دا بچی نه لري
لګان مې نه ګان په تاسو دې ځنه مرګان سول تاسو و نو ولې مرده څه ګناکار ولې مرده څه ګناکار
وربشو نورستان ته هلته په وانت وایګل کې په وایګل کې د ټلیفوني شبکو د فعالیت د پایل یادونه شوې ده. چارواکو ویلي چې اوس هلته سلام مخابراتي شبکه کار کوي، مخکې به هلته ټلیفونونه نه کېدل.
د نورستان وانت وایګل ولسوالي چې د یاد ولایت له مرکزی سیمو ګڼل کېږي، د کونړ، ماڼوګي، وټپور، شیګل، غازی آباد، د نورستان واما او مرکز پارون سره غرنۍ پولی لري، خو تر اوسه زیات کلی او ساحې د سرکونو، مخابراتی اسانتیاو او نورو خدماتونو به برخې دي. خو په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل وانت وایګل ولسوالۍ د وایګل اوګدي درکې د سلام شبکې ستنه ولګوله او فعالیت یې پیل کړ.
تر اوسه پورې نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ کې صرف یو پایا و چې هغه ډېر کوزه صحده نګلام سره نږدې او برج کم مرکزی وایګل چې هغه ډېر کلی دی، ډېر پر نفوس دی. اصل کلال ته بيخي قسم مخابرات وجود نه لره. د الله په فضل او کرم سره او تاسو د ټول مشرانو په همکاري باندې هغه ته مونږ یو سلام پایا ودراوله، نسب شوله او الحمدلله په هغه خپل خدمات شروع کړی دي.
د وایګل دری اوسیدونکو وای په خوا یوازې د ولسوالۍ ودانۍ سره د سلام شبکې یو پایا لګیدلې و چې له دوی ډیره لري و. د دوی په وینا چې کله به یې چا سره د خبرو کولو اړتیا پیدا شوه، نو د ګاونډي ولسوالۍ هغو سیمو ته به یې په ساعتونو په پخو مزل کاوه چې چیرته ټلیفون سیګنل ورکولو او د دوی مشکل به پرې حل کېده. اوس یې چې په کلي کې یا د اسانتیا رامنځته شوه پرې خوښتي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې اوسیدونکي لا هم د ژوند له زیاتو لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ. خپلی کیسه چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته